السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نظر دادا شه ملګری ملتنا زما فو نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کې آزادی رادیو ده.
زما نظر دادا چې ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. میکروفون ستاسو خبرونې ته خرغلست. قدر منوریدونکو، پر افغانستان د پاکستان د پوځي الوتکو له حملو او په جواب کې له پاکستانی ځواکونو سره د طالبانو تر نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې ترانزیتي لارې وتړل شوې او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په ټولو دروازو کې سوداګریز ټرکونه ولاړ پاتې دي. ډیری خلک چې د خپلو ناروغانو د علاج لپاره له دې لارو تګ راتګ کوي او همداراز سوداګر شکایت کوي چې د لارو بندېدو زیانمن کړي دي. په عین حال کې هغه خلک چې بے وزلی دی او د شایانو د اخیستو توانی لپخوا کمزوری و شکایت کوي چې لدی پیخی سره د هیواد په ټولو بازارونو کې د توکو بای لوړی شوی دی. د نن په مایکروفون ستاسو خبرونه کې د همدې موضوع په اړه بحث کوو. د خبرونې میلمانه دی د اقتصادي چارو شنونکی وحید الله غازی خیل، د اقتصادي چارو بل متخصص نواب امیرزای او همداراز ځوان فعال عبدالله ګران. که تاسو هم غواړئ چې خپل ستونزې له اوریدونکو سره شریک کړئ او غږ مو په خبرونه کې وي، نو د ازادۍ رادیو واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00420003001. شمیره تکراروم 00420023001. قدر من اوریدونکو، مخکې له دې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، تاسو د دې ستونزو په اړه د ازادۍ رادیو د خبریال د راپور اوریدو ته راګرځوم.
یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکي له طالبانو پاکستانی حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ سمدستي اوربند له هوکړې وروسته د لومړي ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تک راتګ لپاره پرانیزي. دوی وایي له تیرو نږدې لسو ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تک راتګ لپاره تړل شوي چې له امله یې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت یو اوسیدونکي چې ناروغ دی ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې د تورخم پولې ته نږدې د یو خپلوان په کور کې د کرښې بلې غاړې ته وختو او د دروازې د خلاصېدو په انتظار دی.
پاکستان کې اپریشن کړی او ډاکټران راته ویلي چې یو پنځلس ورځې پس به بیا راځي. پنځلس ورځې مې چې پوره شو او را روان شوم، به دلته دروازه بنده شوله. بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پلوم نه شو تللی. تورخم کې مریضان پراته دي، چا ځایونه نشته، لرو لرو ځایونه راغلي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د یو شمېر موټرو چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې کرښې ته نږدې له هر ډول اسانتیاو پرته د دروازې د خلاصېدو په تمه دي. موټر چلوونکی بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون په تمه دی وایي
دا پنځه شپږ شپې کېږي هلته واړه علیو ډوډۍ ځای لکه نسته، مطلب لوې لوې ځي ته واپسې ځي، پنځه کیلومتره څلور کیلومتره او داسې ځای نسته، منځه ځای نسته، دلته ډېره زیاته ستونزو سره مخ دي.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدلو له امله دوی ته درانه مالي زیانونه اوښتي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستانه صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سره چې کوم زمونږ فریش فروټو تازه میوي هغه ټول هم بیرته واپس شولې، څو جلال آباد ښار ته لاړې، څو لغمان ته، څو بیرته لاړې سرورونو ته چې کوم ځای کې زمونږ سر ساتخانی وي د مال ساتلو ځایونو. او لږ نه چې ډېر ځانونه خو خاص کر ډېر ځان د افغانستان دهقان بزګر ته واوښته، ولې چې دغه زمونږ د سیزن ټیم دی، زمونږ د تازه میوو سبزیانو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي د دروازو له تړلو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ مالي زیانونه اوښتي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې دروازې لا هم تړلې دي، خو د دواړو لوریو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
هغه مالونه چې خرابېدل په دې اتو ورځو کې موږ هغه بېرته راوګرځول او اعلان کړل او تقریبا پنځه سوه شپږ سوه میلیونه افغانۍ افغانانو ته ضرر ورسېد. علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو، انګور، بادرنګ، رومي، مڼې چې موږ لېږلي هغه ټول په بازار کې نرخ 50% راټیټ شو.
موړي نږدې پنځه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اړه یې په کابل کې د پاکستان د سفارت له مسؤلینو سره کتلي او دواړه لوري د دروازې د خلاصېدو ملاتړ کوي، خو په خبره یې دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري، بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډورن کرښې په اوږدو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اډې غلام خان او خرلاسي په نوم ټولې لارې د اکتوبر په 11مه تر سختو نښتو وروسته وتړل شوې. خو له نږدې لس ورځو تاوتریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر 13مه په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوې، د سمدستي اوربند هوکړه وشوه. د دواړو لوریو ترمنځ دا نښتې او تاوتریخوالي وروسته له هغې زیات شو چې د طالبانو دفاع وزارت پاکستان د افغانستان په هوایي حریم په نقص تورن کړ او ویل چې دغه هیواد په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړي. له دې وروسته د اکتوبر په 11مه طالبانو اعلان وکړ چې د ډورن کرښې په اوږدو کې په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستاني ځواکونو پراخه انتقامي بریدونه کړي. په دې نښتو کې چې په وخبي ډول یې څو ورځې دوام وکړو، دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شول. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم او سپین بولدک هره ورځ سلګونه کسان په ځانګړي ډول ناروغان، افغان کډوال او سوداګریز موټر تګ راتګ کوي. د یادونې وړ ده چې د دواړو لورو ترمنځ له دې وړاندې هم د بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول په کرخه د نښتو له امله لارې تړل شوي چې له امله یې مسافرو او سوداګرو ته ستونزې پېښې شوي دي.
له پاکستان سره د افغانستان د ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله د خلکو د ستونزو په اړه راپور مو اورېده. په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو. زموږ میلمانه د اقتصادي چارو شنونکی وحید الله غازی خیل، د اقتصادي چارو متخصص نواب امیرزی او ځوان فعال عبدالله ګران درې واړه په اړیکه راسره دي. خبرې له غازی خیل صاحب سره پیلوو. غازی خیل صاحب، ستاسو په نظر د پاکستان سره د ترانزیتي لارو بندېدو او د دروازو تړل کېدو د افغانستان اقتصاد ته ډېر تاوان اړولی که د پاکستان؟
سلامونه، ډېره زیاته مننه له دعوت نه. مو نه، افغانستان خو ګوري په پاکستان باندې ډېر متکي دی، نسبت پاکستان چې په افغانستان ډېر متکي اوسېږي دومره نه دی، ځکه د افغانستان ډېر شیان چې دي هغه له پاکستان نه روان دي. حتی د نورو هیوادونو نه لکه چین نه یا هند نه یا د نورو هیوادونو نه چې کوم سامان راځي افغانستان ته هم د پاکستان د لارې، ځکه افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی، اوبو ته لاره نه لري او موږ د پاکستان نه ګټه اخلو. د پاکستان له لارې صادرات واردات کوو دا د نورو دنیا سره. بله مسله دا ده چې زموږ تجارت چې د پاکستان سره دی هغه ډېر عنعنوي پخوانی دودیز تجارت دی، یعنی د عصري موټرو دا شیان ورته نه دي په کار. بس کابل نه چې دا میوه بار شي پېښور ته رسېږي په یو ورځ کې خرابېږي، نه مصارف ډېر کم دي، دغه ځای نه همدغسې. نو کله نه چې دا لارې بندې شوي دي افغان سوداګرو ته بېحده زیات زیان رسولی دی، او دلته په کور دننه چې کوم مواد به یا توکي به ورځني یا درمل یا سیمنټ یا صنعتي دغه کې چې کوم شی لګېږي خام مواد په فابریکو کې هغه به له پاکستان نه راتله یا به د پاکستان د لارې راتله، ځکه په ایران باندې خو بندیزونه دي. زمونږ د فابریکو هغه دغه چې دي وسایل هغه د ایران لارې نه راځي، هغه د پاکستان د لارې راځي. نو هغې متاسفانه چې ټول صنعتکار، سوداګر، عام خلک، یعنی ټول متاثره کړي دي متاسفانه. نو موږ ته زیان زیات دی نسبت پاکستان ته. دلته اوس دا د انار او د سبزیو وخت دی، مګر هلته لارې بندې دي او په کور دننه دا ټول شی دومره خو تقاضا دلته نشته دی او دومره دی، خو دا باید صادر شي. ولې متاسفانه چې لارې بندې دي او دلته دا خو یا خوسا شو یا په ډېره کمه بیه باندې کېږي. نو نتیجه کې ویلی شو چې افغانستان ډېر متاثره دی نسبت پاکستان ته.
مننه غازی خیل صاحب. امیرزی صاحب، پاکستان هم داسې موارد د وارداتو له افغانستان نه لري چې هم دغومره اهمیت ورته ولري، لکه غازی خیل صاحب چې وایي د پاکستان نه راتلونکي توکي یا واردات د افغانستان لپاره حیاتي اهمیت لري. امیرزی صاحب غاوري، فکر کوم چې موږ ستاسو غاورو. امیرزی صاحب، زما سوال مو که اورېدلی؟ سوال مو واورېده، مهرباني وکړئ. امیرزی صاحب، تاسو غږ موږ اورو که تاسو خبرې وکړئ؟ ها، فکر کوم چې امیرزی صاحب سره زموږ اړیکه پرې شوې ده، ولې همدا سوال بیرته له تاسو ته راځم. غازی خیل صاحب، که همدا سوال تاسو ځواب کوي، پاکستان له افغانستان نه داسې حیاتي توکي واردوي چې هغه د هغه د اقتصاد لپاره او د صنایعو لپاره همغومره مهم وي لکه د پاکستان توکي چې د افغانستان لپاره دي؟
نه، هغوی خو داسې توکي له افغانستان نه واردوي چې هغه د اقتصاد باندې ډېر تاثیر ولري، بالخصوص که تاسو د افغانستان او د پاکستان تجارت وګورئ. زمونږ دې تجارت چې د هغه د خیبر پختونخوا سره دی او د کابل او د خیبر پختونخوا دی، بل دوی د مرکزي آسیا نه چې څه به راوړل کنه، خو ډېر کم شیان و، پنبه و یا به سیمنټ د دې ځای نه انتقال واردول دوی هغه ته مرکزي آسیا ته. نو داسې کوم خاص شی نشته، یا درمل دغه داسې د افغانستان نه دوی داسې خاص شی نه واردول چې په هغې باندې د دوی اقتصاد ته زیان ورسېږي یا د دوی پرې ډېر هغه شي. خو دغه تازه میوه وه، سبزي وه، دغه شیان و. دا سبزي به هم زمونږ هلته تلله، بیا به هغوی سړي خونې لرلې، هلته به یې ساتله او بېرته به یې چې بېرته وخت خلاص شو، ځکه موسمونه د کابل او د پېښور فرق لري، بېرته به بیا افغانستان ته دوی دغه سبزي او دا شیان صادرول. نو پاکستان داسې کوم شی له افغانستان نه یعنی نه دغه کوي چې سړی پرې دغه وکړي چې د دوی اقتصاد به ډېر زیانمن شي. ولې د خیبر پختونخوا د خلکو اقتصاد او دغه کاروبار ورسره ډېر خراب شوی دی؟ ولې دومره نه دی چې څومره زمونږ ورسره خراب شوی دی، څومره چې موږ ورته ضرر شوي.
مننه ډیره زیاته له تاسو نه غازی خیل صاحب. زما همکار طاهر روخان هڅه کوي چې له میرزی صاحب سره زموږ اړیکه بیرته فعاله کړي. خو ګران صاحب عبدالله ګران، که تاسو لطفا راته ووایاست، تاسو خو ګرځئ له خلکو سره په تماس کې یاست، د پاکستان سره د ترانزیتي لارو بندېدو څومره عام خلک دې خواته یعنی د افغانستان په خاوره کې زیانمن کړی دی؟
ډیر مننه لمړی کې تکل سیب تاسو ته او ستاسو ملمات او د تر څنګ امیر زی سیب ته هم نشن ټول اوریدونکو ته سلامونه، مینا او درنه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
واقعا موږ له بیلابیلو ځوانانو سره لیدنې کتنې لرو او د دې اړوند د چې اقتصادي وضعیت کې تر په اوس مهال کې په افغانستان کې د دې دند نشتون یو د دې لامل شوی دی چې خلکو شخصي کاروبارونو یا د سبزیو کرلو یا د میوو کرلو ته مخه کړې ده. نو دا چې د تیرو تو نویو رئیس د افغانستان او پاکستان ترمن د لارې تړل شوی دا ګڼ ځانونه یا باغوانانو ته او هغه ځوانانو ته چې په دغه برخه کې مصروف و، د سبزی په برخه کې یا د میوو په برخه کې، هغوی ته وخت لري، ځکه د دوی هغه کوم شیان چې و چې پاکستان ته به صادرېدل متاسفانه په موږ هوایي دلیزونه لرل چې نورو هېوادونو ته به هم تلل، خو اوس هغه هم نشته. نو په ډېره لوړه کچه دوی ته د زیان رسېدلی دی. که یو د مثال په توګه ووایم، مڼې چې دي د افغانستان مڼې هغه به پاکستان ته تللې، د سوم بندر چې په کوست کې دی یا د غلام خان بندر له لارې، خو اوس هغه هم نشته. او بله دا چې په دې لارو کې چې کوم دوکانونه وو یا کوم کاروبارونه وو چې د همدې لپاره وو چې د ډېروارانو او هغه څوک چې د غلام خان بندر له لارې تګ راتګ کول، هغې څخه به یې پیسې ګټلې، د هغوی کاروبار هم په ټپه ورسره ولاړ دی. او ځوانان عموما ډېر داسې ناهیلي برېښېدل. خو موږ چې د خوست ولایت مقام لویان سره خبرې وکړې، هغوی ویل چې خبرې روانې دي او ډېر ژر به د لارې د ترانسپورت او د تر څنګ د کاروبارونو لپاره پرانستل شي. خو په اوس کې د مڼو بازار یا د نورې میوې چې پاکستان ته بتلې، مثلا د مڼو یو مان په 500 افغانۍ اوس خرڅېږي، چې دا ډېر ظلم دی، ځکه پوره کال په دغه برخه کې د ځوانانو له لورې یا د باغوانانو له لورې خواري شوې ده. او دا چې اوس د دوی هغه باغونه یا تازه میوې یا سبزیجات خرابېږي، نو طبعا ځوانانو ته په اقتصادي لحاظ باندې زیان ورسېږي، ځکه زموږ اکثره په خوست کې یا په افغانستان کې د کورنۍ چې د اقتصادي وضعیت بد دی، او اکثره خلک خپل کورنۍ اقتصادونه د همدې څخه او سبزیجاتو څخه پوره کوي. نو طبعا کورنیو ته یې ډېر زیان اړولی دی، او که دغه لاره زر تر زره خلاصه نه شي، ښایي زیان لیدی هم زیات شي.
مننه. تاسو خو په خوست کې ژوند کوئ ګران صاحب، هلته د اوس سم دستي چې لارې بندې شوي دي له څو ورځو راهیسې، تاسو په نرخونو کې کوم لوی توپیر وینئ؟
دا چې وړاندې مې هم یادوري وکوله، یو شمېر داسې شیان وو لکه اوړه یا غوړي یا داسې نور، فکر کوم اوس دا د ایران له لارې راځي، په دغو کې کوم داسې بدلون نه دی رامنځته شوی، بې نه دي ورسره لوړې شوي. او بله دا چې دلته تقریبا نن په خوست ولایت کې د احتکار د کمیسیون له لوري شل دوکانونه د همدې له سببه وتړل شول چې دوی په لوړه بایه باندې یا قیمتونه یې لوړ کړي وو. تروسه داسې خاص اغېز نه دی کړی، خو که دغه پروسه اوږدېږي نو طبعاً په نرخونو به اغېز کوي، ځکه لکه وړاندې چې ستاسې میلما یادوري وکوله چې احتکار سره د کراچۍ بندر له لارې کېږي، ډېر شیان موږ له هغه واردوو. نو فلحال د میوو او سبزیجاتو په بیو کې کمښت راغلی، ځکه هغه سوداګر یا باغوانان او یا هغه څوک چې سبزیجات او یا میوې کري مجبور دي چې په ډېره کمه بیه په نشته بیه هغه وپلوري. خو په نورو شیانو کې قیمتونه تر اوسه داسې نه دي لوړ شوي، ځکه وخت نا وخت دلته یو کمیسیون د نرخونو لپاره شته چې د ولایت مقام د تر څنګ د ښاروالۍ او د یو شمېر نورو ادارو کارمندان په هغې کې کار کوي او وخت نا وخت په بازار کې ګرځي، ځکه تر اوسه هغه کوم شیان چې وارد شوي وو هغه په کمېدو دي، خو کم شوي نه دي. تر اوسه نرخونه نه دي ورسره لوړ شوي، یوازې د دې میوه او سبزیجاتو په برخه کې هغه دا ده چې په ډېر ناچیزه نرخ باندې هغه خلک خرڅوي، ځکه هلته خرابېږي.
مننه. ځینو کسانو چې په فیسبوک باندې ازادي راډیو کې په دې موضوع باندې تبصرې کړې دي، یو اوریدونکو الهام ګربز لیکلي چې الحمدلله په افغانستان کې بيخي هر شی ارزانه دي او موږ اړتیا نه لرو. بل اوریدونکو نومان صاحب زاده په جواب کې ورته لیکلي چې د تیلو، غازو او اولیه خوراکي توکو لبایو خبرې که حاصل ځان خبرې کوي، دا هغه ته په جواب کې لیکلي دي. نور اوریدونکو هم ځینې تبصرې کړې دي. یو اوریدونکو لیکلي چې مفضل الکوزای دای لیکي چې هر څه ارزانه شوي دي. افغان صاحب بل اوریدونکو د هغه لیکلي دي چې په پښتونخوا کې په کوټه کې یو کیلو رومیان په 450 روپۍ باندې خرڅیږي. خلیل حافظ لیکلي زما نظر دا دی چې زموږ ملي تاجران باید د بل ملک سره تجارت شروع کی پر پاکستان سربیره. او دا اوریدونکو داسې غوښتنه لري. نور پیغامونه هم لرو، خو اوس ورځو یو اوریدونکو راخلو چې ګورو دوی څه وایي، له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه د لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خبرې وکړي.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تا او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم، خدای دې وکړي چې روغ جوړ به. عبدالحد اتل د هلمند ولایت څخه
سلامونه. اتل صاحب خبرونه ته خره غلاست، زمونږ دایمي همکار یاست، تاسو مننه کوو. مهرباني وکړئ تبصره لري، سوال لري له کارپوهانو نه.
خدای دې خوشاله کړي. سلام تاسو ملمنو ته وایم، تکل صاحب محترم ډیر شایسته خبره وکړلې. احمد تکل صاحب محترم دلته په هلمند ولایت کې مرشد تاشرات دلبلې چې مثلا ډیر شام پورته سوی نرخونه لورتوي، خو لکه مخ خبرونه کې چې ما ویلې دي دغه مشفون بچ پاکستان ته روانو چې نرخونه برابر و دغه نرخونه را لویدلې دي. او پاتې سو لکه ملمنو چې اشاره ورته وکړه، تکل صاحب محترم دغه میوه لکه مثلا انار ټول دغه نرخونه چې ډیر ښه تسوی دي، یعنی په خوا دلته ډیر قیمت او مثلا یو من دغه به د ازمر په منډه کې انار پاتیا غواني په سل افغاني باندې یعنی د کندارۍ من د خدیوس په دی شغانی په تلوی شغانی باندې ارزانه سی ودی. خو تکل صاحب محترم دغه د لارې بندي دنګ چې د پر پاکستان باندې ډیر اغیز نه کوي، ځکه کله ما خپل وخت تیر کړی. تکل صاحب د خپل سترګو لیدل حال در توامه، کما چې په دروازه باندې سول مثلا د دې د سیبان وخت بسو یا به مثلا رومیان د دې درې دی لوي یا بانګور یا دغه کیلا وي دا شان الته چې په محترم دغه سول تکل صاحب محترم دغه تجارانو حکومت په ګاډه سره داش پاپریکي جوړ کړی چې مثلا کلاوی به خرابېدل دی بل تنور شان ځنه جوړول مثلا جسان بزنه جوړول داغه څه کړو سیبان خرابېدل داغه څه بجسان جوړول کبرمیان خرابېدل تکل صاحب داغه څه بیروب جوړوي. نو خدمت افغانستان خواته تکل صاحب محترم مردا پاپریکین لرو کزمر تجارانو ولا چې داغه کارخونه جوړی کې داسې پاپریکي جوړی کې چې مثلا انګور خرابې چې انار خرابې دي بوتلانو دا شان ځنه جوړی کې زه خدا پاک ته موینم چې دون ځان به داسمه سوداګر نه ویني. تکل صاحب
ډیر زیاته مننه. پښتنه لري
قربان سم بس پښتنه می داغه چې دا زموږ تجارتان ورونه مثلا پیسې نه لري د ملمنو سم دا پښتنه ده چې دا زموږ د تجارتان پیسې کمی دي، کوم مثلا دا امکانات نشته چې دا شي لکه په پاکستان چې دا شي خونی جوړی شي مثلا سړی خونی دغه چې تازه میوه په شاتل کې دي، دا زموږ تجارتان پیسې نه لري، کوم مثلا دا چې دغه نه لري تکل سم محترم دا امکانات کم دي یا په ډیرو پیسو ډیر لګښت باندې دي ولې دا شي پرې کنه کوي لکه مثلا پاکستان کې چې دا اکثر تجارتان دا شان جوړ کړی دي.
ډیر زیات مننه تل صاحب له تاسو نه. غازی خیل صاحب مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته څه جواب لرئ؟ پښتنه کوي چې ولې افغان سوداګر نشي کولای هغه څه لکه په پاکستان کې چې د سوداګرو د میوو او حاصلاتو زراعتي حاصلاتو د ساتنې لپاره چې سړی خوني لري تقریبا د هر فصل لپاره په هر ځای د هیواد کې ولې په افغانستان کې نشته؟ غازی خیل صاحب ستاسو اړیکه شته که قطع شوې ده؟ خو فکر کوم چې له غازی خیل صاحب سره زموږ اړیکه پرې ده. زما همکار طاهر روحان هڅه کوي چې بیرته دا اړیکه ورسره فعاله کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. ګران صاحب، ولې په افغانستان کې لکه څنګه چې په پاکستان کې د دغه حالاتو د مخنیوي لپاره اقدامات لمخکې نه کیږي، ولې په افغانستان کې نه کیږي؟ د اوریدونکو د سوال په باب ستاسو نظر څه دی؟
دلته تکل صاحب واقعا د اوریدونکو ښه موضوع ته اشاره وکړله. دا لکه وړاندې چې د یادوري وکوله کزموږ تجارانو د لپاره سړی خونی او یادا سیخ چلون درلودای چې دوی کولای شوای تازه میوه او د ترڅنګ سبزیجات په غی کې وساتي. کله چې لات خلاصي کې بیرته بیا صادرات په پاکستان ته وي که نور هیوادونو ته وي تر سره کړي. خو دلته چې موږ له تجارانو سره یو خبرې کړي دي چې ولې دغه خونی نه جوړیږي، د دوی یو دلیل دا وي چې دلته موږ برېښنا ته لاسرسی نه لرو. هغه ډېره برېښنا ته اړتیا لري او که موږ دغه ډول خونی دغه سبزیجاتو ته او یا نورو شیانو ته جوړوونو بیا موږ ته په ډېر لوړ قیمت تمامېږي. که موږ نورو هیوادونو ته صادرو خای هغوی دې ته زړه ښه نه کړي چې زموږ د میوو یا سبزیجاتو په برخه کې له موږ نه خرڅلاو کړي او یا دوی هغه غوښتنه وکړي چې دغه برخه کې موږ تاسو ته اړتیا لرو. نو یو لامل یې دا دی چې دلته د زمینه سازینه ده شوې چې دلته د برېښنا په برخه کې ستونزه ده او بل د دای په برخه کې ستونزه ده. ځکه تر داسې ځایونه دي چې یې ته برېښنا نشته، یوازې برېښنا تر خرونو محدوده ده. په دې وروستیو کې ځکه د خوست یا دورې وکم یو شمېر سیمو ته برېښنا ورکول شوې ده، خو بیا هم په هغه کچه نه ده چې له دې څخه د کارخونې فعال شي او یاد دا ډول یخچلونه جوړ شي چې تجاران وکولی شي په هغې کې تازه میوه یا یا هم سبزیجات وساتلی شي. یو لامل یې ښایي دا وي. او بله دا چې د افغانستان او پاکستان یا د نورو هیوادونو د اړیکې مثلا که ډېر وخت په یخچلونو کې یا په دغه ځایونو کې هم دغه شیان پاتې کېږي، ښایي له خرابتیا سره مخ شي. ځکه پاتې معلومات نه کېږي یا پته نه لګېږي چې تر څو کومه وخت په دغه لارې بندې وي یا په کوم وخت کې بندېږي. یو لامل یې کېدای شي دا هم وي. او لکه وړاندې چې یادوري وشوله چې پاکستان باندې د دوی اقتصادي وضعیت باندې تاثیر نه لري، هغوی دغه ډول خونی لري، د دوی تجارانو جوړ کړي دي. کله چې له افغانستان سره د دوی لاره بندېږي او یا په افغانستان کې د تازه او یا سبزیجاتو وخت تېرېږي، بیرته هغه شیان چې موږ دوی ته په ډېر ارزان قیمت باندې ورکړي او په دوه قیمت باندې افغانستان ته ورېږي، نو له تجارانو مو هیله را ده چې دې ته یوه حل لاره پیدا کړي تر څو هم د باغوانانو هغه خواري هم آباد شوي نه وي او د سبزیجاتو په برخه کې څوک کار کوي د هغوی خواري هم آباد شوي نه وي. که دوی ترې واخلي او دغه ډول سړې خونې ورته جوړې شي، زما په فکر دا به ډېرې مؤثرې وي. خو دلته یو لړ ستونزې شته چې هغې ته ښایي د تجارانو هم پام وي چې دا د دوی لپاره په ډېر لوړ قیمت باندې تمامېږي. که دوی یو هېواد ته صادروي نو کېدای شي په هغه بیه بیا صادر نه کړلی شي. یو لامل یې ښایي دا وي.
مننه ګران صاحب. په خوست کې مونږ ډېر لوی سوداګر تاجران لرو او خوست اوس تقریبا د پانګونو یو لوی مرکز دی. که مثلا په خوست کې زمونږ سوداګر ونشي کولای چې دا سړی خونی جوړ کړي او تیار غلام خان بندرم هلته شته، له دې لارې نه پاکستان ته ډېر وخت افغانستان صادرات زی، نو بیا به په کوم بل سیمه کې جوړېدای شي داسې یو سړی خونی یا یو تجارتي مرکز چې هلته دغه د ټول هیواد د صادراتو لکه یو مرکز یو هب غوندي وي او له دې ځایه د افغانستان حاصلات پاکستان ته صادر شي؟ یو ځای کېدای شي چې تورخم وي، بل ځای کېدای شي چې غلام خان وي. په خوست کې کېدای شي که نه؟ خوست خو فکر کوم زیات ظرفیتونه شته.
او ولی نه نه پوهېږم. دلته یوه ستونزه دا ده چې د افغانستان حالات څخه ښایي تجاران د پانګونې هغه زړه ښه نه کړي چې د افغانستان حالات هغه ډول جوړ نه دي. او بل د برېښنا یادوري مې وکړه، خو کې د برېښنا ډېره ستونزه ده. او بله ده د غلام خان د ترانزیت موضوع، تر ډېره وخته تر اوسه دغه ترانزیت شوی نه دی او تر اوسه تجاران دې ته زړه نه ښه کوي، ځکه معلومات یې نه کېږي. هر کله چې مثلا کتلخم یادوري کول، هغه ترانزیت لاره ده، خو تر اوسه د خوست بار بار پرانیستی کېږي، بار بار ویل کېږي د بېلابېلو حکومتونو یا دولتونو له لوري چې دغه لاره به ترانزیت کېږي. په خوست کې ډېر مناسب ځای دی، ځکه دلته ځمکه هم ډېره ده او که تجارانو وغواړي نو ډېره ښه پانګونه هم کېږي. لکه تاسو چې یادوري وکړه چې خوست په دې وروستیو کې د پانګونې په مرکز بدل شوی دی، خو هغه پانګونه او یا هغه څه چې و هغه یوازې تر مرکزه محدود دي. د خوست ښار اړوند هغه چارې ترسره کېږي، ځکه خوست ښار کې یوازې موږ برېښنا لرو. موږ تر اوسه دلته یو صنعتي پارک دی، تقریبا کلونه کلونه وخت کېږي چې هغه هم نه دی فعال شوی. کار یوه میاشتې کار روان وي، بیا شپږ میاشتې یو کال کار ودرېدلی وي. یوه ستونزه دا ده چې تجاران دې ته زړه نه ښه کوي چې تر اوسه د غلام خان لاره ترانزیت نه ده او په دې ډول تجاران یا د پاکستان سره تجارت کوي. که د غلام خان لارې د ترانزیت موضوع حل شي، زما فکر ډېر تجاران به دې ته زړه ښه کړي چې د غلام خان لارې په اوږدو کې یا غلام خان ته نږدې په دغه سیمو کې دا ډول سړې خونې جوړې کړي. که کله لار بندېږي، د دوی لپاره به ستونزه نه وي. هغه موټر چې بار شوي دي او پاکستان ته انتقالېږي، دوی کولی شي هغه سبزیجات یا مېوې هماغه سړو خونو ته انتقال کړي. یوه عمده لامل ښایي دا وي چې تجاران زړه نه ښه کوي چې دغه لاره ترانزیت نه ده او معلومات یې نه کېږي چې کله به مالونه له دې څخه انتقالېږي او کله به نه انتقالېږي.
پخوا ډېر کلونه مخکې زما یاد دي چې د خوست له لارې به همدغه د افغانستان میوې مخصوصا د منی په فصل کې میرانشاه ته تللې، یا به د غلام خان بندر یا نور هلته خو لارې ډېرې دي، دا به تللې میرانشاه او نورو سیمو ته. هغه سنتي دودیزې لارې اوس بندې دي؟
پخوا هغه سنتي او دودیزې لارې چې پخوا وې هغه اوس ځکه بندې دي چې دلته په خوست کې وزینۍ سیمه چې هلته ځان تار نشته، هغه د ځې میدان سیمه ده، خو هلته بیا موږ دغه ډول لارې نه لرو. نور په ټولو لارو اوس ځکه تړل شوي دي چې دلته ځان سیم غځول شوی دی، یوازې د غلام خان لاره خلاصه ده چې تجاران کولی شي له همدې لارو تګ راتګ وکړي یا موټر هغې خواته او یا دې خواته واړوي. پخوا داسې ډېرې فرعي لارې وې چې تجارانو به د هغې لارو څخه استفاده کوله او د پاکستان سره به تجارت کوو، خو اوس اغزن تار غځېدلی ده، داسې کومه بله لار نشته چې د خوست او پاکستان ترمنځ تجارت وشي او یا د موټر لیږد رالیږد وشي.
کور مو ودان ګران صاحب. غازی خیل صاحب بیا هم را سره شته په اړیکه کې دی. غازی خیل صاحب، تاسو زما مخکینی پوښتنه فکر کوم ونه اورېده، په دې خاطر چې زمونږ اړیکه پرې شوې وه. یو اورېدونکي دلته پوښتنه وکړه، ښایي هغه برخه تاسو اورېدلې وي، چې ولې په افغانستان کې لکه څنګه چې په پاکستان کې حکومت او سوداګر پانګونه کوي، سړی خونې جوړوي او مرکزونه جوړوي د محصولاتو د ساتنې لپاره، ولې په افغانستان کې دولت او سوداګر دا کار نه کوي یا نشي کولای؟ علت څه دی ستاسو په نظر؟
خبره دسته چې د افغانستان او د پاکستان خو ډیر زیات توپیر دی، دا خو د مقایسې وړ نه دی. هلته خو ثبات دی، امنیت دی، او د هغوی اقتصاد او زمونږ اقتصاد ډیر فرق لري. او بله، دلته هم ډیر کار شوی دی، خو مونږ خو ډیره اتکا پخوا په یو ایس آی ډی باندې وه. هغوی یو څه جوړې کړي دي، خو هغه اکتفا نه کوي، هغه دومره نه دي. شخصي هم یو څه جوړې شوي دي، خو دومره نه دي جوړې شوي. او یا که شوي دي د سوداګرو نه، یا کم کسان چې میوه هلته ساتي دغو نه پیسې ډېرې زیاتې اخلي، هغه دومره نه دي چې د هغو وسه ورته نه کېږي. یار کس دومره دغه نه لري، وسه نه لري. نو هلته خو چې دی پاکستان کې، هلته خو حکومت هم سبسایډي ورکوي او خپله سوداګر هم دغه دي. دلته خو موسمي دغه دي، زمونږ خو ډېر دغه نشته دی. یو دا تازه میوې دي، یو دا سبزیانې دي. او ما وویلې پخوا چې زمونږ پخوانی مارکیټ او چې ډېره اتکام ده هغه په پاکستان باندې ده، نو زمونږ دغه هغه میوه چې ده ډېره دلته ځي. دا پاکستان
غازی خیل صاحب، موږ ستاسو خبرې نه اورو تقریبا، فکر کوم انټرنیټ ډیر کمزوری دی. کومه لږ موقعیت ته تغیر ورکوي کېدای شي چې یو څه کیفیت ښه شي د انټرنیټ. غزه خلصه غاغوري فکر کوم چې له غازی خیل صاحب سره بیا هم زمونږ اړیکه شته. غازی خیل صاحب غاغوري مهرباني وکي. غاګ مو خن راځي غاګ مون راځي. غازی خیل صاحب مونږ تاسو خبرې تقریبا ناورو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خلک
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اورېدونکو اورېدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له همدې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د اوبل اوریدونکو هغه راغلی دی. ازادي راډیو د اتومات سبتون کی ماشين ته خپل غږ راستولای. دوی هم اورو چې ګورو دوی څه وایي.
سلام علیکم کلی احترامات مومنه جانم د کندهار ولایت روان سوالي څخه دغه لار چې بند سر دغه د تاریخ مبارک معلومات سره شیر کول خلو ته ډیر سخت تاوان دی. د هغو پشان له خاص زموږ په ولسوالۍ کې خاص دغه نه دی راغلی چې د هغو سره اوړي بای چون کوم لوړوالی دوه سخو نه دی تللی. د دې خوا پشانو کې چې دورې اوړي وروره انار ولاړ دي خرابېږي وروره. دلته خلک د ستونزو سره مخ دي چې څوک یې نه رانیسي نه څوک غواړي خپل بازارو ته چې وي خپل مصرف نه جوړوي. موږ د ټولو خاصدا بل ور زو د چې دا لارې لس او خلک خپل خاصه کاروبار وکړي. مننه کور ودان.
د ازادي راډیو یو اوریدونکو چې خپل نظر یې څرګنداوه. لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه زمونږ پر فیسبوک باندې د ازادي راډیو پر فیسبوک باندې هم یو شمیر اوریدونکو تبصری کړی دی. کامنټونه ځینې دلته کوشش کوو چې راوایې خلو. ځینې چشته یو اوریدونکو ای بی ال اف زد دی د لیکلی چې باید له پاکستان سره ټول اړیکی که تجارتی دی که ترانزیتی دی که سیاسی دی مذهبی او کلتوري هر څه باید ورسره قطع شي. ساحل خوستی لیکلی دی دا چې څه وخت لارې باندې دی په عموم کې عرضه او تقاضا نشته. دلته هغه توکي چې له پاکستان څخه راتلل نسبتا نرخونه پورته شوي او هغه چې پاکستان ته تلل نرخونه یې ښکته شوي ځکه تر ټولو لنډه لاره چې موږ یې لرو هغه پاکستان ته ده. وسلام. رضوان الله از هر لیکي شیان چې څومره ارزانه شي خوند کوي خو عموم کې بازار لوړ دی. پاکستان کې رومیان کیلو په 800 روپۍ باندې خرڅیږي. افغان صاحب هم لیکلی چې جنوبی پښتونخوا کوټه کې یو کیلو رومیان په 450 روپۍ خرڅیږي. اسدالله احساس لیکي تر څو به د نورو د تولیداتو په تمه ناست یو باید داخلي تولید باندې کار وشي. او بل اوریدونکو ابو حنزله لیکلی په کومو خبرو چې موافقه وشي هغه څوک ځینې همکاران یا ځینې خلک دي چې پیغامونه چلی کې د هرې کلمې ترمنځ یو ټکی ایږدي چې هغه مونږ نشو لوستلی. نو درنو اوریدونکو بخښي چې ستاسو د متن د لوستو وړ نه دی. بل اوریدونکي پیغامونه زیات دي. یو بل اوریدونکي لیکلی دي چې نومان صاحبزاده لیکلی چې نومان یې له خوست نه لومړی دا چې په افغانستان کې غربت د غربت سپه مخ پر بره روانه ده. ورسره په څنګ کې د نرخونو او بیو لوړوالی وخت په وخت رامنځته کیږي چې د طالبانو چارواکي په مهار کولو کې پاتې راغلي دي ځکه چې کوم وخت نرخونه لوړ شي بیا تاجر ته خدای ورکړي چې په کوم اندازه یې خرڅوي د پښتنې بیا څوک نشته. په بې وزګاره ولس د ګاز او لیا خوړو موادو تیلو بیې بې حده زیاتې شوي چې د ولس له توان څخه بهر دي. غازی خیل صاحب د دې اوریدونکو پیغامونه خو تاسو واوریدل. دوی وایي چې یو شکایت دا دی چې د نرخونو کنټرول نه کیږي په افغانستان کې. د نرخونو کنټرول نه کیږي په دې خاطر چې یو میکانیزم نشته د دې لپاره نه دی رامنځته شوی. په مجموع کې په افغانستان کې له تیر نظام څخه هم همدا مشکل و چې هلته د بازار مارکیټ و او هیڅ چاته نشوای ویلی چې ولې د دې ځانګړي توکي بیا لوړه ده، په دې خاطر چې په آزاد بازار کې خو همدا خبره ده چې بس کې اخلي وای اخلي کې نه اخلي لاړ شبل ځای واخله. دا د آزاد بازار یو خاصه ده په عامه اصطلاحي کې تشریکو. نو اوس تر اوسه پورې هغه میکانیزم پر ځای پاتې دی او که د طالبانو حکومت د بایو د کنټرول لپاره ځانګړي میکانیزمونه لري؟
اصلا د بازار اقتصاد چې دی هغې کې داسې نه وي چې ته حکومت مسؤلیت دا دی چې په اولیه موادو کې لکه وړه شو، تیل شو، ګاز شو، غوړي شو، په دغو کې حکومت خپله سرمایه ګذاري کوي، تشبث کوي، مداخله کوي، رقابت کوي آزاد بازار کې. او تیلو کې فرضاً هغه به یې راټیټېږي، ولې په نورو شیانو کې چې هغه لکه کمپیوټر شو یا موټر شو یا بل شی شو په هغه کې رقابت حکومت نه کوي. هغه نو ارزو تقاضا ده چې څومره ورته ارزو زیاتېږي هغومره به یې ټیټېږي. نو هغه بیل دغه دی اوس هم هغه دغه دی، خو دلته خو نرخونه دوی کنټرولوي، ناحیې کنټرولوي، ښاروالۍ کنټرولوي، خو دا ډېر امکان نه لري. کنه دوی باید یو شی وکړي. اوس خو مونږ ډېر دغه چې دی لکه فرضاً تېرو وخت کې به مونږ ډېر اتکا په پاکستان وه، د اوړه به دغه ځای نه ډېر راتلل، لوبیا دا شیان. اوس خو دا د مرکزي آسیا نه ډېر راځي. کنه یوازې زمونږ ستونزه دا ده چې پاکستان زمونږ د مارکیټ دی، د تازه میوې وچې میوې دغو شیانو دپاره، چې دا اوس دلته موسم را رسېدل لري. فرضاً انار دي، دا پیاز دي، رومیان دي، دا شیان رسېدلي دي، وخت دی هلته لارې بندې دي. نو ځکه دواړه خواته تجاران متضرر کړي دي، بالخصوص افغان سوداګر ډېر زیات. نو دغه هغه مشکل دی. نو د نرخ د کنټرول خبره دا ده چې دلته خو کابل کې خو دا شی کنټرولېږي، په نورو ولایاتو کې ممکن یو څه وشي د پخوا په پرتله باندې خواله پکې راغلی دی. خو که حکومت مداخله وکړي په دغه اولیه موادو کې، تیلو کې، بورې کې، وړو کې، دې شیانو کې، نو بیا بیخي دا کنټرولېږي او ډېر به کنټرول شي. خو تر اوسه پورې د حکومت مغسې دغه نه دی کنه چې خپل د تیلو پمپونه هر ځای کې، په لویو لارو کې، په نورو ځای کې، یا وړو کې داسې مغازي ولري، یا د ګازو مواد نفتي تجارت وزارت خپله مداخله وکړي، غرفې جوړې کړي او خلکو ته ګاز ورکړي، نو هغه کې بیا رقابت رامنځته کېږي او د رقابت په نتیجه کې بیا نرخونه ټیټېږي.
مننه غازی خیل صاحب. وروسته به تاسو بیا دا هم ووایاست چې آیا مقصد ستاسو هماغه دی چې لکه پخوا په پخوانیو دولتونو کې له د مجاهدینو نه مخکې د افغانستان ټول پخواني دولتونه چې وو په دوی کې په تیلو باندې انحصار و، د تیل د دولت په انحصار کې و، ځینې نور شیان هم و چې هغه د دولت په انحصار کې و. تاسو مقصد هماغه دی چې هماسې دولتونه یا د اوسني واکمن په انحصار ولګوي په ځینو شیانو باندې؟ البته دې ته به د خپرونې په دوام کې وروسته ځواب راکړي. اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خپرونه ده.
سلامونه تکل صاحب محترمه.
وعلیکم السلام.
او مننه روغ شګی مننه تاسو سلامونه وایم تکل صاحب محترمه. محمد ابي احمدي ما البته بغلان ورته تماس کې محترمه.
احمدي صاحب خره خلاص خبرونه ته مهرباني وکي، څومره وړي خبرونه ته
روغ شګی تکل صاحب وګوره دا ترانزیت لار ده پاکستان افغانستان نو مننه شي خبرې وکړه تکل صاحب. نو دا ټول نړۍ سره تقریبا سګاوندی ملکونه سلري، یعنی د شوای د لزونی تقریبا هغه سیستم دې منظم وي، یعنی د کوم مشکل راځي مثلا د نړۍ مملکتونو لکه د موږ تاسو ګاونډیان، نو بیا هغه تجارت د آزادي، یعنی تقریبا په هر کې تجارت خپل کار کوي، نو سیاست خپل کار کوي. نو په دغه اړه شو ګورو د شمنګ زیاتره وخت کې ډیر به ملي تکل صاحب محترم په شغل، یعنی پاکستان ډیر پرانی کې، یعنی تقریبا چې بیا دې باندې فشار راځي، مثلا موږ ته فشار جوړي یا ولار باندې دوی دغه لار باندې د ډېر نامشتو کار ده. تقریبا چې په هر کې شي کوئی سنجا پیدا کیږي، یعنی دا جام مال وګره خرابي، یعنی ترکاری باپ یا مثلا چې لاندې شي، یعنی تقریبا دغه میوي مثلا دا حضور خرابيږي، دغه موټرونو زیاتره وګره ګاډي شي دغه د اخچالونو لري، نو په ټوله کې شي ګور خو مقصد بار کړی وړي خاطر لږه خو دي خارجي. نو په دغه باندې دوی خاص یو نظر ولري تقریبا د ګمندې توپ غاړي او خپزا غاړي، یعنی موږ تاسو سره بدي اقرب بي دغه هغه آزاد وساتي، دغه آزاد تاسو ویل نه ویل چې آزاد بازار، یعنی بازار رښتیا هم باید تجارت هم آزاد وي. نو بدي اقرب شي ګورې دا وخت ستونزې دي، یعنی تقریبا تجاران تر ډېر غټ توان نو وخت ټول عمر وخت، یعنی تقریبا موږ سره دغه شل کاله ګورو دغه د ما پیادي کې غیر توان او غیر لاره باندې، نو دغه اقرب باندې باید یو خاص نظر ولري لکه مخکې مې شوې ده. نو حکومت هم باید کوشش کوي ورته وایي چې ورور باید موږ سره هزاره په ذات اچي وګوري چې نه لري بیا بل بدیل لري باید موږ ولټو. یعنی داسې هر وخت چا خبره دی شی کړی موږ کسې باید نه وي نو باید چې یو کار وشي دوی تم ګټي موږ تم ګټي تجارت هم تاوان وي دوی تجارت هم تاوان وي نو تر اخره باندې باید خاص یو توجه ولري او کله چې دوی سره کینیم باید دا ورته وایي چې نور به دا خبرې به شاته پرېږدو نور به سم کار کوو. نو په دغه اخره باید یو هغه وخت چې احمد اکبر صاحب مختار زما په نظر
مننه فکر کوم چې په ټولو خبرو کې چې له پاکستاني لوري سره شوې دي په دې برخه کې په وار وار خبرې شوې تضمینونه ترې اخیستل شوي مګر کله چې جګړه راشي یا کله چې مخالفت راشي دا هر څه بیرته صفر ته راشي. مننه له تاسو نه احمدی صاحب له تاسو مننه. سوال لري له زموږ له متخصصانو کارپوهانو نه یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ښه راغلاست.
حمید الله هم له هلمند ولایت نه اړیکه نیولې ده. زما نظر هم د پاکستان پر برابر ده چې موږ ولې یو بل لار نه پیدا کوو چې مثلا همیشه موږ له پاکستان سره په ستونزو کې ګر یو کډ واټه کان وسی موږ لار په میاستو بندې موږ انځر روشان میوي ټول د پاکستان لارې انتقالېږي ولی موږ بتیل لار نه ورته پیدا کوو ولی پر بل لار باندې کار نه کوو اوسې بل هیواد ته ولاړ شي بل هیواد سره موږ تجارت همیشه د شل کاله د 15 شل کاله موږ کیږي مثلا همیشه موږ 10% په حساب وسی خو همیشه لار د پاغه ساتي د ستلار پر موږ باندې باندې کوي ولی بدیل لار نه ورته پیدا کیږي. زما له حکومت څخه دا په جدي دا غشتنه د سیو بل لار پیدا کی په وایي د لیس په هر څو مساریب سکیږي خو مثلا هغه به هغه مساریب بل واریخ به دا سړی ته تاوان نه کوي. همیشه په دې تاوانو کې موږ ټول ملت ورسره شریکان یو ډیر سخت تاوان د موږ د ملت لپاره تجاران خلاصه کوي.
حمید الله خان کته حکومت مثلا ستاله ربط شیوی ته څنګه د حل لار ورته پیدا کوي؟ دا اوس فرض کچې ته د سوداګری وزیر شوی یا ته مثلا د بهرنیو چارو وزیر شولې د افغانستان څه به وکي څنګه حل کوي؟
زما خو داسې حل کوم چې زله یو بل داسې گاونډي سره لار جوړ کوم چې مثلا نوري دنیا ته زموږ شان دا غیر لارې څخه نوري دنیا ته ولاړ شي. موږ یو بل لار نه لرو چې مثلا له چین سره مثلا یو روابط ولرو مثلا اړیکې سمې کور سره د چین لارې نور هیوادو ته ولېږو یا مثلا تاجکستان د ترکمنستان د هرې لارې څخه کیږي چې د پاکستان لارې باید بلې لارې ته واړو. په دې خاطر چې هغه که ارسونه له موږ سره ارڅ جنجال وکړي خو لار نه پرا بندې مثلا د غره کند پاکستان پر کم چلن نه را سره کوي چې لکه کښنی الک سره مسیم جنجال یې موږ دلته کپ د افغانستان په هر ځای کې موږ یو جنجال ور سره وکړو دی په غوړ په غسد کې لار پر باندې کې دا د لار باندې دل باندې سره له دې چې د تم تاوان رسیږي خو موږ یې تاوان ډیر ده. په دې خاطر چې هغه به شاید چې نور هوادو سره کار کوي چې هغه مثلا موږ ته د غوڼه ضرورت نه لري لکه موږ چې ضرورت ورته لرو.
مننه کور مو ودان حمید الله خان. ګران صاحب ستاسو خبرې به واورو د دوو اوریدونکو پوښتنې وي. لومړی احمدی صاحب وایي چې باید څه وشي یو لاره خو باید ورته یو حل لاره باید ورته وسنجول شي او بیا حمید الله خان هم تقریبا عین خبره کوي چې ولې یو بدیل لاره افغانستان نشي ورته پیدا کولی. مهرباني ګران صاحب.
ډېر مننه تکال صاحب. تقریبا د لاس کال موږ همدانه ری وو چې د ناروغانو په برخه کې د وچو او تازه میوو په برخه کې په شمیر نورو برخو کې ولې موږ په پاکستان تکیه کوو ولې یو حل لار دې ته نه پیدا کیږي ولې سوداګري د سیاست ښکار کیږي. دغه مسایل په وار وار موږ مطرح کړي دي هغه له دولت سره دي هغه د رسنیو له لارې دي موږ خپل مسؤلیت ادا کړی دی خو دا چې ولې نه کیږي موږ ستونزه دا ده چې موږ یوازې په هغه باندې تمرکز کوو چې موږ په مخ کې وي نور هغه عوامل چې له دې څخه وروسته دولت باندې حکومت برخه کې تاثیر لرلی شي، په دولت باندې حکومت برخه کې تاثیر لرلی شي، هغه برخه ته مو پام نه وي. مثلا موږ تل دا انتقاد کوو چې موږ هغه سي باید وکړو، پاکستان سره هغه سي وکړو. په داسې حال کې چې موږ په شپو شپو په تورخم کې دې ته منتظر وو چې خپل ناروغان مو پاکستان ته یوسو او هلته درملنه وکړو، موږ دا انتقاد کوو چې له پاکستان سره باید لاري وتړل شي. خو موږ په ورځو ورځو او پشپوش په موټر تجارت او داسې نور شیان چې له پاکستان ته موږ څخه انتقالېږي او یوازې چې پاکستان ته ځي، نو هغې ته منتظر وو، هغه په لاره کې خرابېږي. د پاکستاني حکومت لوري بد چلند او هغه ناخوالې چې زموږ افغان سوداګري ویني او یا په ناروغانۍ ویني او څه ډول چلند چې له دوی سره کېږي، موږ په ټولنیزو رسنیو کې تعقیبوو. موږ تر اوسه پورې کوم داسې مجاهد روغتون نه لرو چې د ناروغانو درملنه دې دلته وشي. موږ د لکه وړاندې مې چې یادوري وکوله، د وچ او تازه میوو د ساتنې لپاره یخچالونه نه لرو یا سړې خونې نه لرو. نه پوهېږم ستونزه به چېرته وي. تر اوسه نه د دولت په کچه دې ته رسیدګي شوې ده او نه سوداګر په خپلو کې سره ناست دي چې دې ته باید یوه حل لاره پیدا شي. د هوایي دلیزونو خبره اورېدونکي وکړه، زما فکر دا به یو څه آسان هم وي. په دې وروستیو کې فکر کوم کوم یو شرکت هم دې ته امادګي ښودلې ده، تر څو دولت ورته ویلي دي چې تاسې د تجارت لپاره باید تیاری وپلورئ. زما فکر له نورو هېوادونو سره د هوایي دالیز له لارې د تجارت یو سبب به دا هم وي چې د هوایي دالیز یو څه په لوړ قیمت باندې تمامېږي. ښایي د تازه میوو او یا د سبزیجاتو په برخه کې که موږ نور هېوادونو ته د هوایي دلیزونو له لارې انتقالوو، نو یو څه ستونزمنه اوسېږي او بیا به یې ریټ زیات وي. او په هغه ریټ به فکر نه کوم چې هغه خلک به دې ته زړښت کړي چې موږ تازه میوه واخلي او یا هم نور څه واخلي. نو له دې سببه تر اوسه کومه حل لار نه ده پیدا. په وار وار موږ ویلي چې موږ که د پاکستان له مختدیای ځان خلاصوو، د داسې مجهز روغتونونه باید ولرو چې زموږ ناروغان دې ته محتاج نه شي چې پېښور ته د نورو ډاکترانو لپاره ورشي. موږ که په تجارتي برخه کې له پاکستان ځان خلاصوو، نو په داسې بدیلو لارو باندې باید فکر وشي چې هم اسانه وي او هم د موږ پر ځان باندې بسیا وي. خو دا به تر یو څه وخته سخته په دې واوسېږي چې تر اوسه هم په هېواد کې له تجارانو سره ښایي هغه ډول ډاډ موجود نه وي که دوی دلته پانګونه کوي، د دوی پانګې او سرمایې ته به زیان نه رسېږي. او یا هم ښایي نور ډېر داسې لاملونه وي په افغانستان کې چې تجارانو دې ته زړه نه دی ښه کړی چې په دغه برخه کې پانګونه وکړي. او یا هم زموږ متخصصه ډله یا ډاکتران چې دغه برخه کې د دوی توجه ټوله اوس وخت کې په دې ده چې څه ډول کور جوړ کړم، څه ډول موټر واخلم، څه ډول نور شیان واخلم. خو د مجهز روغتون د جوړولو په وخت کې کار نه دی کړی. دغه نه یوازې دولت ته ورګرځي، پانګوالو ته ورګرځي، ډاکترانو ته ورګرځي، متخصصینو ته ورګرځي چې په دغه باندې برخه کې باید غور وشي. خو د دولت مسؤلیت دا ده چې دوی ته باید د دوی د پانګې د ساتنې او په دغه برخه کې د پوره پوره همکارۍ د امنیت ډاډ ورکړل شي.
ډېره مننه ګران صاحب. خبرونه تر پای پورې څو دقیقې پاتې دي چې کوشش کوو د مسایل سره روان غاړو او یوې حل لارې ته ورسیږو. غازی خیل صاحب، دا لارې پخوا هم بندې شوې دي، یعنی دا لومړی ځل نه دی. ولې فکر کوئ چې څومره دا لارې خو د نه تیریږو چې ولې بندېږي؟ ځکه چې وخت خبرونې کم دی، خو د افغانستان اقتصاد ته دغه ځل د دې لارې لارو بندېدل او بیا پخوا تر دې دوامداره دا د افغانستان اقتصاد ته څومره تاوان لري؟ مخکې یادونه وشوه چې د پاکستان اقتصاد تر ډېره په ځان بسیا دی او یوازې افغانستان ته نه بلکې لس نورې لارې لري او سمندر ته هم لاره خلاصه ده، خو د افغانستان لاره تر ډیره په پاکستان تیریږي. نو دا د افغانستان اقتصاد ته څومره اساسي ضربه ورکوي؟ لطفا دا پوښتنو ته که لنډ لنډ ځوابونه راکړئ چې د خبرونې تر پایه څو پوښتنې پاتې دي دا ټولې ځواب کړو. مهرباني وکړئ. خبره
دا ده چې د افغانستان اقتصاد ته ضربه رسېږي، خو حل لارې څه ده؟ موږ حل لارې لرو که نه؟ موږ په کومه پیړۍ کې ژوند کوو؟ په داسې ستونزه به په دنیا کې نه وي چې هغه دې د حل لاره ونه لري. ما وویلې چې موږ خو یوازنی هېواد چې هغه پاکستان دی چې د دې لارې موږ نورو دنیا ته خپل صادرات کوو. نو هوا د لارې خو ډېر قیمته موږ ته راځي، که حکومت سبسایډي ورکړي ډېر امکان نه لري. خو راځو دې ته چې اوس موږ څه کول پکار دي. موږ ته حکومت ته خصوصي سکتور ته حکومتونه مسؤلیت لري چې هغه فرضاً سوداګرو ته ووایي چې تا نه زه 5 کاله یا 2 کاله یا 3 کاله تا نه زه محصول نه اخلم ده ته ځمکه ورکړي او د انارو یو هغه جوړ کړي فابریکه جوړ کړي ځکه د امریکا 350 میلیونه نفوس دی او هومره انرژي هلته نه استعمالیږي لکه د افغانستان 20 میلیونه خرج څومره انرژي نیسي نو دوی د پاره د رومیانو د پاره د روپ یو فابریکه جوړ کړي حکومت ورته وایي چې زه تا نه دومره کلو لپاره ماشین نه اخلم تشویق شي دا خلک دا اوس زمونږ سوداګر چې دي د کال 2 میلیارده ډالر پاکستان کې دوی هغه ورکوي د ټکس ورکوي په ترکیه کې په دوبۍ په منځنۍ اسیا کې په ډېرو ځای کې شته خو دلته کومې ستونزې چې هغوی دلته پانګونه نه کوي په دې کې دوی پاتې راغلي دي ولې داسې دي که نه یعنې حتی ته کولی شي چې مریضان په اے آی باندې اوس په آرټیفیشل انټلیجنس سره په نورې دنیا ډاکټران سره آنلاین مریض غځولی شي هغه ورته نسخه لیکلی شي او دلته ورته درمل اخیستلی شي مونږ باید د دې ځنه راوځو چې په 21مه پېړۍ کې ژوند کوو دا د اے آی نړۍ ده په دې کې هر څه انسان لري دا خو نه ده چې مونږ وایو چې یاره مونږ سمندر ته ډېر هېوادونه دي چې هغه سمندر ته لاره نه لري هغه په نورو منځنۍ اسیا کې هم دغسې هېوادونه دي تاجکستان دی چې په نورو هېوادونو باندې متکي دي او د نورو هېوادونو د خوب مونږ که چیرته داسې یو څه نه تیر شو سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړو زه باور لرم دا ستونزې حل کېږي زمونږ میوه که مڼې دي که انار دي که انګور دي دلته د جوسونو فابریکې جوړې شي حتی د شیدو فابریکه مونږ دلته وسپې کړو
کور مومدان ګران صاحب د سیاست او سوداګرۍ بیلول تاسو مخکې یادونه وکړه دا څومره ممکنه ده که لنډ ځواب راکړئ لطفا
سیاست او سوداګرۍ بیلول فکر په اوسنیو حالاتو کې باید څه سخته په دې اوسېږي چې مقابل لوری په یو هېواد باندې د فشار اچولو لپاره طبعاً هغه 2-4 نه سره بېلوي نو د فشار لپاره د دغه څخه استفاده کېږي خو تر څو چې دې په ځانګړی میکانیزم جوړ نه شي چې سیاست بیل لوبې بیل او یا هم د درد بیل شي نو دا به ډېر وخت اړتیا ولري دا به خو متخصصینو ته اړتیا ولري دا به داسې خلکو ته اړتیا ولري چې په دغه برخه کې پوره پوره پوهه ولري او حل لارې ور معلوم وي ما فکر په اوسني وخت کې په دغه سره یو څه سخت وي ځکه په مقابل طرف د فشار غورځولو لپاره له تجارتي مسایلو څخه استفاده کېږي تر څو په سیاست کې لوبه وګرځي
او فکر کوي چې له دواړو خواوو هم د افغانستان له خوا او هم د پاکستان له خوا په دې برخه کې اراده شته د دې ستونزې د حل لپاره او که اما غسی چې مخکې یادونه وشوله یوازې دواړه لوري سیاست کوي
تر اوسه خو داسې کومه چاره نشته خو که تجاران په خپله په دغه برخه کې په دواړو دولتونو باندې که د هغې خوا تجاران دي چې افغانستان ته تجارت کوي او که د دې خوا دي په دواړو لورو باندې که فشار راوړل شي چې سیاسي چارې یا سیاسي مسایل بیل او زموږ تجارت بیل دی تاسو باید هېڅکله په سیاست کې تجارت ورګډ نه کړئ یوه حل لارې همدا ده نورې حل لارې زما فکر نشته تر اوسه دواړي هغه که افغانستان دی او هغه که پاکستان دی همدا د تجارت له لارې غواړي سیاست کې بیو بال باندې فشار واچي
مننه او غازی خیل صاحب نورې حل لارې هم شته بیل دغې نه چې ګران صاحب یادونه وکړه
کور د دې چې هر څه حل لري شته فرضاً اوس خو د فقطن کدی کوشش وکي او د افغانستان حکومت البته د ملګرو ملتو لري د نړیوال بانک لري سارک سازمان د خانه د ایکو له خانه د سیو کمیټه هغه نه خواهش وشي چې زمونږ تجارت دا باید آزاد وي سیاست ته او زمونږ تجارت اقتصاد ته د سیاست قرباني نشي اوس د فقطن مریضان دی هلته یا زمونږ لاري ولاړي دي اخو د هغوی لاري ولاړي دي یا کډوال راځي لاری باید خلاص شي او درېمګړی باید په دې کې مداخله وکړي خو متاسفانه چې تر اوسه پورې مونږ په دې 15 کلو کې چې کله پاکستان سره مشکل جوړ شوی دی پاکستان ته د پاکستان نه شکایت کړی دی مونږ درېمګړي ته خلاص نه دی کړی دی درېمګړي مرسته نه ده غوښتي او دې کې دا سازمانونه جوړ شوي څه دپاره دي که دا سارک دی که دا ایکو ده که دا یو این دی دا سازمانونه خو د دې دپاره یا اسلامي کانفرانس دی دې دپاره چې د هېوادونو تر منځ کوم مشکل را پیدا کړي که هغه سیاسي وي هغه نظامي وي هغه اقتصادي تجارتي وي چې هغه سره حل کړي نو اوس پورې دلته زه نه پوهېږم چې افغانستان به شکایت کړی ویلي به وي پاکستان خو ضرورت دومره نه لري لکه څومره چې افغانستان لري نو دغه سازمانو ته باید مراجعه وشي او فوراً دغه لارې باید خلاصې شي هم د مریضانو په مخ باندې هم د تجارت په مخ باندې
ډېره زیاته مننه او که یوې وروستۍ پوښتنې ته هم ځواب راکړي غازی خیل صاحب چې د افغانستان اتکا به کله په پاکستان پای ته ورسیږي که نه یو دقیقه کې جواب راکړئ لطفا.
بالکل بالکل پای ته رسیدي چې افغانستان تشویقي تجارت تشویقي تجارت اسانتیاوي برابر کړي، مالیات ورته لدمات کړي، دلته په کور دننه فابریکې جوړې کړي. دا اتکا خو په دنیا کې هیڅ هیواد د سینه دی چې هغه دې په بل هیواد متکی نه وي، هغه دې خودکفا وي. امریکا هم تاسو ګورئ د چین نه د اروپا نه صادرات واردات کړي، داسې به نه وي چې تجارت به نه وي. موږ به اتکا خو دغه اتکا باید راکمه شي، په کور دننه باید صادرات بیا چې په کور دننه باید تولید زیات شي، او تولید لپاره خام مواد باید د کوم لارو نه راوړل شي. په دې باید فکر وشي او دغه باندې سنجش پکار دی، دا د حکومتونو کار دی. او دا کېږي دا د سینه د چې امکان نه لري، خو متاسفانه چې تر اوسه په دې برخه کې ډېر سنجش
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو د مایکروفون ستاسو خبرونه اوریده. په دې خبرونه کې زمونږ میلمانو د اقتصادي چارو شنونکی وحید الله غازی خیل او همدارز ځوان فعال عبد الله ګران، د اقتصادي چارو یو بل متخصص نواب امیرزی هم څو شپې را سره و، خو وروسته زمونږ اړیکه د تخنیکی ستونزو لکبل له دوی سره پرې شوله. تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادي رادیو پاتې خبرونه واورئ.
دنیا گیجی دی آسمان پا کنارو چی دادی من دی پارا سونلو پی غور دا آغی ناجی دور پان پا منارو چی آموالا دیو نت پا براس پور دا منوی دیو دی غفلت پا بسترو چی دیو تستگی کگی دی من پلور دا نجوری جی خجالت دی پکوشان دا وطن کی دا سستی جمنگ جان بے کم آئی دا اولاد نے کیا جمارے بوستان
Thank you.
دغم لڑلے تنہائے کسائے.